السلام علیکم او ستړي مشه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. مليحه میرزا ده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري کړي کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه د نجیب عامره.
په پېښور، کوټه او نورو لویو ښارونو کې د اپوزیسیون ګوندونو نن هم مظاهره وکړه. امریکا د لوګر په ازره کې د بمبارۍ پر مهال د افغان سفیرو وژنه رد کړه او کرملین د دوی خلاف اعلان شوي تازه امریکایي بندیزونه غندلي. د اپوزیسیون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په څیر نن په پېښور او کوټه کې هم د الیکشن کمیشن د صوبایي دفترونو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې د جولای 15مې انتخاباتو کې د دوی په وینا شوې درغلي وغندله. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند، متحده مجلس عمل، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او قومي وطن ګوند مظاهره وکړه. په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او یو شمېر نورو ګوندونو په مظاهرو کې برخه واخیسته. په پېښور کې د مظاهرې پر مهال د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي ګوندونو د ائتلاف یو غړي عاطف الرحمن مشال لډیو ته داسې وویل:
د سیکیورټی په نوم باندې چې کوم آرمی راغلی وه، هغې چې کوم د اکاونټنګ کړی دی او هغه اکاونټنګ ادې کوم ته منظور دی، هغې د خپلې خوښې نتیجې د پولینګ بوتونو نه راویستې دي او خپل خپل کسان چې کوم دی کامیاب کړي دي او کوم چې کوم کسان کامیاب کړو هغه دې مسترد کړي دي.
مظاهره کوونکي وایي د انتخاباتو د کمیشن مشر د استعفا ورکړي او په هیواد کې د یو وار بیا انتخابات شي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن بیا وایي انتخابات شفاف وو. د جولای 15مې په ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند تر نورو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نن په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی چې نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ته رسمي لیک استولې چې د قومي اسمبلی را روانه غونډه دی د اگست میاشتې په 14 وغواړي. د قومي اسمبلی د غونډې په لومړۍ ورځ به نوی منتخب شوی غړي د خپلو عہدو سوګند پورته کوي. بیا به ورپسې د سپیکر، مرستیال سپیکر او قائد اوان یا د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان د نوي وزیر اعظم لپاره د تحریک انصاف، د عمران خان او د مسلم لیگ نون د شاباز شریف نمونه وړاندې شوې ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو او ملاقاتونو نه پس د چهارشنبه په ورځ د محمود خان نوم د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی په توګه اعلان کړ. د نوموړي تعلق د سواد سره دی او په تیر حکومت کې د سیلګرۍ او لوبو صوبایي وزیر و. محمود خان دې چوکۍ ته تر نومول کېدو مخکې تیره ورځ مشال لړیو ته وویل چې د دوی حکومت به پخوانۍ پرمختیایي منصوبې زر پوره کوي او د نورو هغو لپاره به کار پیلوي.
هغه پیر موږ سره مرکزی حکومت نه موږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره او دې پر لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ٹی آئی حکومت دی صوبه کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي او ان شاء الله دې پر لبه دا غنه بهترین ډیلیورنس کیږي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د پرویز خټک، عاطف خان او اسد قیصر نومونه هم اخیستل کېدل خو د ګوند مشر د سواد ته محمود خان نوم غوره کړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین اوډینل د چهارشنبه په ورځ مشال لاډیو ته په واستول شوی بیان کې ویلي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. نوموړی وایي دغه څېړنه د بمبارۍ له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو پر اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یو ورځ مخکې تر دې ویلیو د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په دغه هیواد بخنه غواړم چې وایي په دغه هوایي بمبار کې نه افغان پولیس وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې د سی شنبه په شپه په ازري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په سهوان د دوی مورچلې په نښه شوی. اوس هم څو نړیوال خبرونه. کرملین نن وویل چې په انګلستان کې یو پخوانی روسی ایجنټ ته د مبینه زهرو ورکولو پر سر د امریکې لخوا پر روسیې د بندیزونو لګول ورته په مطلق ډول د منلو وړ نه دی. د امریکا خارجه وزارت د اګست پر 8 وویل دوی سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د اعصابو تباه کوونکي زهریله موادو ورکولو پر سر پر روسیې نوي بندیزونه لګوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وای دوی دا بندیزونه په کلک ردوي او د پخوا په سیر بیا هم غنی چې دا بندیزونه غیر قانوني دي او خامخه د سالزبری د پیخي سره ورته ارتباط ورکول کیږي. د اگست پر اتمه د روسي خلاف د نو بندیزونو اعلان په هغه برسیره دی چې واشنگتن د خپل اروپایي اتحادیانو او برتانی سره په مشوره ل خپل خاورې لزګونه روسي سفارتکار وستیو. د امریکې د پوز مرکزی قومندان جنرال جوزف اوټل ویلی د هورمز تنګي اوبو کې د ایرانی سمندري ځواک تمرینونه چې ګڼو وړو کشتیو پکې برخه اخیستې د امریکې د اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې یو پیغام لیږلو. اوټل د اگست په اتمه د امریکې په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل ایران تر هغې وروسته خپل پوځي قوت خود چې سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ګواښ وکړ چې دا تنګی به بند کړي. د هغه په خبره بیرته ایران ته پیغام داده چې دوی خبر دی چې سر روان دي او د ځان خوندي ساتلو لپاره تیار دي. قزاقستان د لزګونو هاغو بهرنیو ټلویزیوني چینلونو لایسنسونه منسوخ کړي چې د نوي قانون سره سم عمل نه دی کړی. د هیواد اطلاعات او ارتباطات وزارت پرون وویل چې حکومت د اتاتیا سل تلویزیونی چینلونو د رجسټریشن یا ثبت سندونه واپس اخیستې دي. په دغو تلویزیونی چینلونو کې رشیا ټوډے، فیشن ټی وی، میوزیک باکس او نور شامل دي. د یاد وزارت لخوا د خپور شوي بیان مطابق نوی قانون د روان کال د جنوري په 9 اعلان شو چې د بهرنیو تلویزیونی چینلونو نه غوښتنه کوله چې په قزاقستان کې د نوی قانون له اعلان د شپږو میاشتو په موده کې خپل دفترونه رجستر کړي، خو دوی په دې کار کې پاتې راغلي. د خبرونو پای اوس د تزمنګ همکار د هوا هر او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.14 روپیه 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.14 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه 80 پیسې او په 1.55 روپیه 30 پیسې. یو یورو په 1.90 روپیه 40 پیسې او په 1.90 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.30 روپیه 90 پیسې او په 3.30 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپیه 40 پیسې او په 2.30 روپیه 40 پیسې. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته واورول. په خبرونه کې به واوري د ملک ته نورو برخو په شان په پیښور کې هم اپوزیشن ګوندونو په انتخاباتو کې د مبینه درغلو خلاف مظاهره کړي.
او بل چې کومه دندلی شوې را غټولو دنیا د پته جاسینګ شوې را ښکارو دندلی ده
چې الیکشن فیر فری اینڈ فیر اوشي او دوباره دی چې د فوج مداخله او عدلیه مداخله دې پکې ختم.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي محمود خان د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره نومول دي. معلومات ترکو د سوات په منګوره کې نرخزیان وایي د ژوند په تیرولو کې ورته ځایي اوسیدونکو مشکلات جوړ کړي دي.
چې موږ چرته ځو
موږ بس اره شپه د شپې شپې کاڼي راویشته کېږي اوس را پسې عوام راوتي دي چې دا بعد موږ د دې سوات نه درکو خو د دې سوات د دې معاشري خلک یو.
د اپټاباد په باډګلې کې د پښتو نړیوال کانفرنس د فیصلو په اړه هم حال درکو.
لکه موږ چې ګوګل ته موږ ژبه ورسوله په دې کې لا نور هم ډیر کار پکار دی. دنیا نن کمې دی سرین د ټکنالوژۍ تقاضی چې دی دا هغې سره چې موږ نزدیکت وکړو د هغې پیروي وکړو.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. نن په ټول پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو په غږ د جولای 25 انتخاباتو خلاف احتجاجي لاریون کیږي. د سیاسي ګوندونو مشران، غړي او نور کارکوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر دی له خپلې چوکۍ نه لرې کړل شي او په هیواد کې د یو ځل بیا انتخابات وشي. په پېښور کې دغه احتجاج د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته وشو. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي.
یہ جو نامعلوم ہے
یہ ہمیں معلوم ہے
یہ جو نامعلوم ہے
یہ ہمیں معلوم ہے
پیښور کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته په دا احتجاجي لاریون کې د مخالف ګوندونو لکه متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي ځایي مشرانو او غړو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر خلاف نارې وهلې او تورې ولګولو چې ځینې قوتونو د یو محسوس ګوند کامیابولو لپاره په ټاکنو کې داندلی او درغلي کړې ده. احتجاج کوونکو د خپل خپل ګوند بیرغونه نیولې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې وې او د پیښور پولیس او انتظامیه باندې دغه تور هم ولګولو چې پولیس ځای په ځای د دوی لارې بندې کړې دي او د دوی کارکنان دغه پورامن جلوس ته نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او په تېر ټاکنو کې د متحده مجلس عمل کندید عاطف الرحمن د دغه احتجاج په حق لا وویل.
25 جولای باندې کم انتخابات شوي دي، هغه کوم یک سر مسترد کړی دي او په دې کې د سکیورټی په نوم باندې چې کوم آرمی راغلی وو، کوم کسان راغلی وو، هغې چې کوم دی اکاؤنټنګ کړی دی او هغه اکاؤنټنګ ادې کوم ته منظوره دی، هغې د خپلې خوښې نتیجې د پولنګ بوتونو نه راویستې دي او خپل خپل کسان چې کوم دی کامیاب کړي دي او کوم چې کوم کسان کامیاب کړي وو هغه دی مسترد کړي دي.
دا پیښور نه د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نیشنل پارټي امیدوار اشفاق خلیل وویل چې دا دوی احتجاج پوره مند دی او دغه د دوی جمهوري حق دی، خو دا د په وینا پولیس خار لارې تړلې دي، نو د دې په وجه د دوی کارکنان د احتجاج ځای ته نه دي راغلي.
زبر خپل حال کې متعلق وایم چې الته موږ سره چې کوم بوتونو یا باندې کم کړیو، یو پولنګ سټیشن کې به څلور څلور پنځه پنځه بوتونو او هغې چې کوم دی هغه ټول بوتونه راغون کړي دي، یو تېر وړي دي رش د وجې او دغه د وجې دغه د وجې نه دي چې کوم دی پولنګ هغه پروسس هم سلو کړو او بل چې کوم دندلی شوی راغو ټول دنیا د پته جاسینګ شوی راغو ښکارو دندلی او د دې باره کې موږ راغلي او د دې باره کې موږ احتجاج کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ځای مشر کامران صدیق د پاکستان په ځینو ادارو تورو لګولو چې دوی د جولای په پنځه ټاکنو کې یو محسوس ګوند دا کامیابولو لپاره په ډیره کچه ټګي او درغلي کړې ده.
الیکشن فری اینڈ فیر اوشي او دوباره دی اوشي، چې د فوج مداخلت او د عدلیه مداخلت په کې ختم، چې کوم خلکو حفاظت کړی دی ما خلکو مخالفت کړی دا او کار ما خلکو کړی دا.
یاد دی وی چې مخالف ګوندونو په غاګ نن په ټولو صوبو کې د الیکشن کمیشن دفترونو مخې ته د دغه ګوندونو کارکنان احتجاج کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټګې تورونه رد کړي دي. بلخوا نورو ادارو چې مظاهره کوونکو یاد کړي دي د دغو تورونو په جواب کې لاس نه دی ویلي. اخوا په بلوچستان کې د سیاسي جماعتونو اتحاد اپوزیشن ګوندونو نن په کوټه کې هم یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د الیکشن کمیشن مشر د استعفا غوښتنه کړې او ویلي دي چې په هیواد کې د پاکي او شفافې ټاکنې وشي. نور حال له کوټې نه اورو.
پردې مهال د بلوچستان پخوانی صوبای وزیر او دریم زیارتوال وویل چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي سوې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي سید لیاقت آغا نور حال څه داسې رات بیان کړی.
په دې ملک کې د پاکستان د تاریخ تر ګردو زیاته متنازع الیکشن چې دی هغه دغه او د دې ثبوت داسې دی. تاسو د الیکشن کمیشن پر ویب سایټ باندې وګوره، پرون دی 45 او 42 او 47 د فرمانه شکړو د ګردو فرق دی په بل کې.
وګورئ ته په خپل وینا کې د پیپلز ګوند بلوچستان سرمنشي سید اقبال شاه وویل چې په ټوله هیواد کې الیکشن کمیشن په صاف انتخابات کول کې پات راغلی دی.
دا د حکومت د نااهلی، د الیکشن کمیشن د نااهلی، د نگران حکومت د نااهلی او پدې کې مختلف قسم کم د غوس ولې سي مثال د الیکشن 2018 کې سکم د پولینګ په حوالہ باندې د فارم 45 په حوالہ مشکم تحفظات لو سمشت نه دی راکول سوی.
د کوټي الکاپی بی وشتم څخه ناکام سوی د مسلم لیگ نون ګوند امیدوار امین الکوزی اډوکیټ پر دې مهال و مشال ریډیو ته وویل کده دوی غشتنی ونه منل سوی نو دوی به خپل احتجاج روان وساتي.
تر الیکشن چې په 25 جولای سوی دی پورا دنیا په خبر دی دا یو جوړلو الیکشن او دا دای معلوم دی لکه د کمپیوټر کې فیډ الیکشن.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د انتخابي کمیشن لخوا څو ځله په انتخاباتو کې د درغلي تورونه په سختو ټکو رد سوی دی او خپل د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ادا کړی ده چې کوم خلک اعتراض ولري داغو الکو به برته خلاص کړل سي.
تاسو واوریدل په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لسګونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاج وکړ او نن د پاکستان د صوبو په مرکزونو کې مظاهره کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای 15 ټاکنې پاکې او منصفانه وي. په امیر ساحل د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف احتجاج او د دې اثراتو موضوع څېړلې ده.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د اگست پر 8 په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او د جولای 15 ټاکنو ته ولاړ لسګونه امیدوارانو د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته نارې وهلې. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پورې کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان او نورو چارواکو په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي او وایي چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ انتخابات رانه او منصفانه ول. کمیشن دا هم ویلي دي چې مشر یې استعفا نه ورکوي. د کمیشن له وروستیو نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ 112 څوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند مشر عمران خان د جولای پر 26 په وینا کې ژمنه کړې وه چې د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره له هر ګوند سره همکاري ته تیار دی. پوښتنه دا ده چې احتجاجونه څه نتیجې او د پاکستان د سیاسي نظام پر راتلونکو څه اغیز لرلی شي. شنونکي وایي د مخالفو ګوندونو لوی اتحاد د احتجاجونو له لارې بدلون نشي راوستی. د کراچۍ پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی استاد ډاکټره مهرون نساء علي وایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد کمزوری او ویشلی دی. د دې پاند په دې ائتلاف کې بله ستونزه دا ده چې ټول ګوندونه یې د مختلفو نظریو دي، نو ځکه یو او پیاوړی دریځ نشي لرلی. ډاکټره مهرون نساء علي وایي البته دا ده چې اپوزیشن به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ راتلونکي ائتلافي حکومت ته په پارلمان کې دننه مشکلات پیدا کړي.
ما ته نه ښکاري چې د احتجاج به تر ډېره وخته روان وي. دا زیات پر راتلونکو حالاتو لکه د نوي حکومت جوړېدو او د عمران خان په سوګند منحصره ده. خو زه ګڼم چې د تحریک انصاف حکومت به په پارلیمان کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. اپوزیشن به ورته کار کول ډېر ګران کړي، ځکه چې هر نوی قانون چې جوړېږي هغه کله قومي اسمبلۍ څخه منصور هم شي، په سینټ کې به یې منصوري ډېره ګرانه وي، ځکه چې په سینټ کې خو د هم دې اپوزیشن ګوندونو اکثریت دی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو بل شنون کې نسیم زهرا لدې دریت سره موافقه ده چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد احتجاجونه خایي لاسراوړنی ونه لري، خو نوموړي دا نه مني چې ګواکې اپوزیشن به په قومي اسمبلۍ یا په سینټ کې د راتلونکو حکومت قانون او پالیسي جوړونه ګران کړی شي. د زهرې په خبره د دې لامل دا دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خایي په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګډ مشر ټاکلو ته تیار نشي.
زما په فکر پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند با په قومي اسمبلۍ کې ګډ اپوزیشن مشر ونه لري. لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ دی، نو دا به وینو چې له ځانه سره څومره نور ګوندونه یو ځای کوي. دا به هم معلومه شي چې متحده مجلس عمل به ورسره پاتې شي او که نه. خو زما په فکر ټول ګوندونه به پر مسلو او موضوعاتو یو دریز ولري. دوی به د انتخاباتو په اړه غږیږي، د انتخاباتي اصلاحاتو خبره به کوي او وخت په وخت به د حکومت مشروعیت یا قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. اپوزیشن به له دې زیات نور څه ونه کړای شي.
نسیم زهرا زیاتوي چې پیپلز ګوند وار له مخه ویلي دي چې تحریک انصاف به په لومړیو سلو ورځو کې حکومت ته پرېږدي او تګلارې به یې ساري. دواړه شنونکي پر دې هم نظر دي چې په انتخاباتي نتیجو کې د درغلۍ د تورونو پلټنې او په ټاکنیز نظام کې اصلاحات پکار دي، ځکه چې اپوزیشن د حکومت په پالیسیو کې مشکلات پیدا کړي نو مستقیم اغیز به یې پر ولس وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلور بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي محمود خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومول دي. د جولای 25مې پر انتخاباتو کې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او کولی شي چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي. د وزیر اعلی په نوم په ګوند کې اختلاف و، خو وروسته دا اختیار د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ورکړل شو چې هغه پرون مازیګر د محمود خان نوم اعلان کړي. کارپوهان فکر کوي چې په ګوند کې موجود اختلاف به د محمود خان لپاره لوی چیلنج ثابت شي. په دې اړه رپورټ ته وښیو.
د لوبو، کلتور او سیلګرۍ د پخوانی صوبایي وزیر محمود خان نوم د هغې وروستو اعلان شوی دی چې د پښتونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ په سر د تحریک انصاف د پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او د تعلیم د پخوانی وزیر عاطف خان ترمنځ د اختلافاتو خبرونه راغلي وو او دواړو د دغه څوکۍ ترلاسه کولو هڅه کوله. دغه لړکی خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي.
زه فکر دا کوم چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی دا هغه ټول دارمدار هغه په عمران خان دی، خو بیا هم دلته کې په خیبر پختونخوا کې د محمود خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف متحد کولو یا په هغه کې د ګروپ بندۍ خاتمه دا یو ډېر مشکل مرحله ای دغه لپاره فرض خطه ګروپ ته یو دو آتف خان گروپ تھے، یو دا اسد کیسر گروپ تھے، یو دا شاہ پرمان گروپ تھے، دا گروپونه چې کوم دین د دې خاتمه دا غره لپاره ډیر مشکل وته کی.
کسه هم کارپوهان وایي چې محمود خان تبه زنی مشکلات وی، خود وزیر اعلی د څوکۍ لپاره داغه د نومولو نه وړاندې محمود خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې دا ځل به په وفاق کې د تحریک انصاف حکومت وي، نو په دې وجه به د تحریک انصاف د صوبایي حکومت کارکردګي دا ځل ډیره ښه وي.
الله فضل لري چې مرکزی حکومت به مونږ سره هغه پیر مونږ سره مرکزی حکومت نه مونږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره مونږ سره او دې په لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بمده پیټي حکومت صوبه کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي ماحول بس سازگار کیږي ان شاء الله دې په لبه داغه نه بهترین ډیلیورنس کیږي.
د سیلګرۍ او لوبو د تیر صوبایي وزیر په هیڅ د تیر صوبایي حکومت په دور کې محمود خان د احتساب ادارې هم رابللې وو. په دغه لړکی خبريال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي.
په دغه باندې چې کله د سپورټس وزیر نو د سپورټس او چې څومره پیسې وي د وزارت هغه چې څومره پاندو د مختلفو د تنظیمونو لپاره د کلاډیانو لپاره نو هغه پیسې به د خپل اکاونټ او خپل جیب کې ګرځولې، نو په هغه باندې بیا نیب د خلاف اکشن اغسته او بیا د هغه پیسې چې وزیر هغه بیا واپس کړې وي. نو زه نه پوهېږم چې د نیب هغه کیس ختم شوی دی او کشته خو په تور ضرور لګېدلی.
یاد دی وی چې محمود خان د سوات د پی کې نهمی د صوبایي الخینه په دویم ځل د صوبایي اسمبلی د امیدوار په توګه کامیاب شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل ګوند د ملاتړ وروسته د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال د حکومت جوړېدو امکانات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ځینو مشرانو د بلوچستان نېشنل ګوند له مشر اختر منګل سره ملاقات کړی دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت هم زیات شوی دی. نور حال لکوټینا په دې رپورټ کې دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشران لکه شام محمود قریشی او جانگیر ترین تیر ماشام و کوټ ته د را رسیدو سره سم د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل سره نه هیوازی ولیدل، بلکې دا غل لوري شپږ پښتنې ومنلې. په دغه غوښتنو کې په صوبه کې امنیت ټینګول، د لادرک کسانو را خوش کول، پر سی پیک باندې عمل کول شامل دي. وروسته وی وګړ خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د تحریک انصاف مرستیال مشر شام محمود قریشی وویل چې تحریک انصاف غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره وساتي او د اسلام آباد په حکومت کې ګډ کړي. بیا په خاصه توګه بلوچستان د دوی لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، نو ځکه د دوی زیات پاملرنه به هم و بلوچستان ته وي.
ہمیں اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے
تحریک انصاف مرستیال مشر شاہ محمود قریشی وائی چمشتا اندازہ ستا چھ بلوچستان دا خلقو پر ذہنوں کی قسم قسم خیالونا او وسوسی دی، زکہ دا تیرو وقتو تجربہ دلتا سمانا دا پاتا سوے او پر اکمرانانو باندی دا دی باور ختم سوے دی. دلتا خبری ڈیری سوی دی خوب راغا باندی عمل ندی سوے. زید بلوچستان و خلقو تا تسلی ورکوم چھ دا عمران خان او تحریک انصاف سوچ دیر بدل دی. موږ یو نوی پاکستان غواړو، دغه لپاره به بلوچستان د ځان سره ساتو او د بلوچستان ستونزې به هوارو. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې موږ په تیرو وختو کې د نورو غټو سیاسي جماعتو مخ ته هم دا غوښتنې شوې، خو هغو عمل نه دی ورباندې کړی. دا ځل تحریک انصاف د دغه ستونزو د هوارولو تسلی راکړې ده.
بلوچستان کے لوگوں میں ایک احساس سے محرومی ہے.
بلوچستان نیشنل گوند مشر سردار اختر منگل وائی چې د بلوچستان په خلکو کې احساس محرومی زیاده ده. د ظلم او زیاتو د لارې د بلوچستان ولس پر یو کنارا باندې راوستي دي. چې دا ستونزې هوارې سي نو د بلوچستان په ولس کې به خوشحالي راسي، صوبه به د ترقۍ په لور روانه سي، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان و ولس ته چې کوم زخمونه ورکول سوي دي هغه اوس په مرهم نه بلکې په سمه توګه علاج غواړي. وروسته د تحریک انصاف دغه مرکزی مشرانو د بلوچستان عوامي ګوند د مرکزی مشر جام کمال سره هم ولیدل. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وویل چې په ملک او صوبه کې د تحریک انصاف سره دوی کلک ولاړ دي، ځکه چې اوس د پاکستان ولس یو ښه حکومت لیدل غواړي. د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره دوی و هر ځای ته وتلو ته چمتو دي. د مرکز سره هر ډول خبرو او الوزلو ته تیار یو، ځکه چې زموږ د الوزلو موخه یوازې د بلوچستان د ولس خوشحالي ده. پر دې مهال د پاکستان تحریک انصاف صوبای مشر سردار یار محمد رند وویل چې دوی په صوبه کې د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په سوات کې نرخزیان وایي چې امنیت ته ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وایي پولیس ته ورغلي او په دې اړه شکایت هم درج کړي خو هغوی یې سم مرسته نه کوي. پولیس وایي چې د نرخزیانو په شکایت یې عمل کړی دی او هغې سیمې ته ورغلي دي چې دوی پکې تنګول شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی ښار مینګوري نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عام ولس پریشانه کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځایونو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو عرضي هم ورکړې، ولې بیا هم دوی مرستې نه کوي. د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې دوی د انداز ډاګان لري کوي چې موږ به چېرته ځو، موږ به پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي دا پنجابیان د پښتانه دلته کوي، آخر موږ به چېرته ځو؟ موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلي دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټی دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سوات سره تعلق لري، ولې بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، سزناور خو نه یو، موږ سره د انصاف وکړی شي. موږ بس هر شپه د شپې شپې کاڼې راویشته کیږي، اوس را پسې عوام راوتې دي چې دا به موږ د دې سوات نظر کوو، آخر موږ به چېرته ځو؟ موږ خو د دې سوات د دې معاشري خلک یو، د دې سوات باشنده یو، آخر زموږ سره د انصاف وکړی شي. دا ولې زموږ سره داسې ناجایزه کیږي؟ آخر ولې ولی موږ انسانان نه یو؟ موږ خدای بنی ادمان نه یو چې زمون سره داسې ظلم او داسې زیاته کیږي؟ آخر ولې کیږي؟
په دغه اړه مو چې کله د مینګوري پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه عرضي ترلاسه شوې ده،
موږ سره خبرې وکړې، هغوی بیا موږ راولېږل. دوی دغه چوکیداران دي او خلک دي، هغو سره چې لانجه ده چې دا موږ تنګې او ګټې مټې راولي، نو د دې په هغې باندې موږ کار کوو. اوس موږ کړي او اوس بیا ورځو هغه ځای ته، هغه ځای به ګورو او د دې قسم حفاظت کیږي، د مقرر دی موږ د دې حفاظت کوو.
بلخوان نرخزیان وایي چې وتکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده او د ارزي ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټي نه ده ورکړې او نه هغه تنان نیولي کوم چې دوی پولیسو ته پګوته کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز شپږ سو یویش، شارٹ ویوز دولس زره یو سل او دیرش، پنځل زره درې سو شپېته او پنځل زره اووه سو پنځه پنځوس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مازیګر پنځه نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به یو ځل بیا د نجیب امیر نه اورو.
د اپوزیسیون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په څیر نن په پېښور او کوټه کې هم د مظاهرو په ترڅ کې د جولای 15 انتخاباتو کې د دوی په وینا د شوي درغلي وغندله، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي انتخابات شفاف وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو ملاقاتونو نه پس د محمود خان نوم د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر لپاره وړاندې کړی دی. د نوموړي تعلق د سوات سره دی او په تېر حکومت کې د سیلګرۍ او د لوبو صوبایي وزیر. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین اوډنل وایي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د سې شنبې په شپه په ازري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې سرمند دوی مورچلې په نښه شوې. یو تازه خبر وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د یمن په ساده صوبه کې نن د سعودي په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. سره صلیب ویلي په هوایي بمبارۍ کې یو توغندی د سکول د ماشومانو په بس هم لګېدلی، په وژلو شوو کې ماشومان هم ښودل کېږي. خو عرب لیګ وایي په ساده کې د ننو جبرید یو قانوني نظامي عملیات و. روسیه د امریکای د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روسي پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روسي روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کم شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرال جوزف اوټل وایي وروسته لاغې چې هیواد د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو د دوام اعلان وکړ، ایران د هرمز تنګي په اوبو کې د خپلو سمندري ځواکونو تمرینونه پیل کړي. او د قزاقستان د اطلاعاتو او ارتباطاتو وزارت ویلي د اتاتیا بهرنیو تلویزیوني چینلونو لایسنسونه منسوخ کړي ځکه چې دوی پر نوي قانون عمل نه کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یې درته در اوروي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپل اداري کې وای په بنو کې د یو پرایمري اسکول په بم دالو زولو منصوبه ناکام کړی شوی او دارنګ د بلوچستان په پښین سیمه کې هم وسلوالو د جنکو دوی اسکولونه سوځولي. اداري وای لدی وړاندې په ګلګت بلتستان په دی امیر ضلعه کې هم وسلوالو د جنکو سوارلس اسکولونه سوځولي دي. د اداري په خبره یو ملک د تعلیم په ذریعه پرمختګ کوي، نو په داسې حال کې په اسکولونو اوس د کوونکو حمله نوی نسل له تعلیم د لرې تلو یو سازش روان دی. ادری اخری کلی کی دارو ل تعلیم خلاف چې د دشمنانو کوم سازشونه روان دي، د دې په هر حال کې مخه نیول وی. نو دا وخت په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، دا به نور فعال او توندول پکار وی. لپی خورخ پریدون کې مشرف پر سپانې خپل ادری د انتخاباتو دوران د الیکشن کمیشن په کارکردګۍ لیکلی او وی د الیکشن کمیشن په کارکردګۍ خلاول غوتی پورته کې دي او خبر تر دې راورسېدل چې د الیکشن کمیشن د دفتر مخیته احتجاج هم وشو. اداري وی په انتخاباتو کې د لګو چوکو غستونکو سیاسي ګوندونو احتجاج خو فطري عمل دی، خو د زیاتو چوکو غستونکو ګوند د پاکستان تحریک انصاف ځنی غړي هم په دې الیکشن کمیشن ګوتی پورته کوي او وی په د غورز خپل فرض په سم ډول نه دی تر سره کړي. د اداري په خبره بل پلو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي پته نه چې الیکشن کمیشن څنګه چلیږي. د اوټونو په ورځ چیف الیکشن کمشنر ته درې واره ټلیفون وکړو خو جواب یې نکړو او وټونه پسم ډول روان وو، خود ترسیل نظام ودریدو انجه دوی له مقدمه راشي نو بیا به ګوري. اداریه وای د چیف جسټس د دې بیان رستو د کال 2013 د ټول ټاکنو سره سره د الیکشن کمیشن وقار هم په داو ولګیدو ځکه چې الیکشن کمیشن یو بې پرې اداره ده او د ټول اولس دې ته سترګې دي چې انتخابات په پسم ډول کوي. اداریه اخري کوي په هر انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن کمزوري مخې تراتل یو کمی المیه ده. د دې مسلې حل راوستل د مقننه او بدلی ذمہ واری دا او تر سوچی یہ خپل ذمہ واری نوی پورا کڑی پدی ادارہ دولت اعتماد نہ بحالے گی بچ دے لڑکے اہم فیصلے وکڑے شی چی ددی ادارے مجروح کردار پر زیشی ندی ترسنگ جنگ رس پڑ خپل ادارے کی وئی کس ہم د نوی حکومت سازے لپارا د سیاسی گوندن حل زل روانی دی او دے لڑکے پاکستان تحریک انصاف گوند وائی چی دوی با حکومت جوڑوی د کوم رستو چی د یاد گوند مشر عمران خان کام تو وینا کے پاکستان د مدینی ریاست پرنگ د چلولو سرگندونه وکړه ادھر یہ وئی کہ دا وقت ډیر هم مشکلات تھی خود دی باوجود هم دا ملک پر مختک کولی شی ادھر یہ آخری کلی کی دا وقت پاکستان کی چسمر غٹی مسلی دی او د دې سر سر د نوی حکومت لپاره کې یو مضبوط اپوزیشن مخې ته راځي چې لکبلې دا حکومت له ننګونو سره مخ کې دی شي د دې زیات د حکومت سره د دغه ننګونو په موکو کې د بدلولو ذریعہ دا نو باید چې ولست دروغ ونه ویل شي او چې ولست له رښتیا او خبريږي دومره به حکومت ته اسانه پیدا کیږي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستې او وایي چې د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو له کبله د ولسي مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې ده بلخوا سټراتفورد نومې مجلې په تاجکستان کې د اوو بارنو سایکل ځغلونکو کسانو د وژنې په پیښه لیکنه خپره کړې ده له دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانا اورو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د ګل پر ورځ سلګونه طالبان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ مرکز ته ورسېدل او تر شپې ناوخته پورې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړ ازري ولسوالۍ د افغانستان له پلازمینې کابل سره د 50 میلو په واټن پرته ده لیکنه د لوګر د والی دیوا ویان شمشاد لاروی له کوله زیاتوي له امریکایي ځواکونو یې هوایي کومک وغوښت خو هغوی په غلطۍ سره د افغان پولیسو یوه پوستا په نښه کړه لیکن اکاگی په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتی وضعیت په دې وروستیو کې لا ډیر خراب شوی او افغان ځواکونه د طالبانو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي په دغو جګړو کې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا هوایی حملو زور نیولی دی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې امریکایي ځواکونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 بمونه وغورځول چې دا شمېر د تیر کال د همدومره مودې د هغو پرتله دوه برابره زیات دی ملګرو ملتونو ویلي د هوایي حملو په نتیجه کې د ولسي مرګ ژوبلې کچه د پام وړ زیاته شوې ده بلخوا د سټراتفورد مجلې په لیکنه کې د 13 جولای میاشت پر 9 په تاجکستان کې د اوو تنو بهرنیو سایکل ځغلونکو د وژنې پیښه راغستل شوې لیکنه وایي د سایکل سپرو کسانو پر دې ډلې په قصدي توګه یو موټر وخیژول شو چې په نتیجه کې یې اوو واړه مړه شول د لیکنې تر مخه تاجکستان یو کمزوری او د امنیت له پلوه ناټیکاوه هیواد دی دغلته غربت ډیر دی او د اکثر سیمو خلک یې وسلې او هم افراطي نظریې لري ډیری تاجکان مجبور دي چې د کارموندنې لپاره روسیې او یا هم کمبل هیواد ته ولاړ شي پر دې سربیره د تاجکستان له لارو د نشه یي توکیو قاچاق د هغه هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي د مخدره توکیو په کاروبار کې زیاتره تاجک وګړي د افغان طالبانو ملګري دي او له هغوی مرستې اخلي لیکنه زیاتوي د تاجکستان د نفوسو شاوخوا نیمایي برخه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ځوانان دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio ڈان رسپان علی کی د پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان ویلی چې یو غنټه به د ولس د پښتنو د جوابونو لپاره بیلوي رسپان علی کی عمران خان دا کار په مخلصانه توګه وکړو نو یو نوی مثال به جوړ کړي د لیکنې ځینې نورې برخې له انیسا اجمل ناورو
ډان رسپان علی کی د پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان چې منه کړی دا چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پخواني وزیر اعظمانو په نسبت د ولس سره زیاتې نږدې رابطې وساتي نوموړي د ګل په ورځ ویلي چې د خپل کار نه به یوه ګینټه د ولس د پوښتنو د ځوابونو لپاره راوباسي ډان رسپان علی کی که عمران خان دا کار په مخلصانه توګه عملي کړ نو د ولس پوښتنو ته د نیغ په نیغه ځواب لپاره یو ساعت مختص کول به یو نوی مثال جوړ کړي د ورځپاڼې په وینا په پخوانیو انتظامیو کې د ولس لپاره د ساعتونو مختص کولو ډیپلوماسي د خپل پروپاګاندا لپاره کارول شوې دي. دا نو سپړلې کې په تیر حکومتونو کې د نورو پارټیانو د مشرانو په نسبت عمران خان زیات ښکارتن وو او میډیا خپل ګوند او پلویانو ته زیات رسایل لرونکي سیاستوال وو. د مقالی په وینا عمران خان په پارلیمان کې د سیال په توګه رویه ډیره مختلفه وه، خو د وزیر اعظم جوړېدو سره به دغه په رویه کې ممکنه بدلون راشي. روزپاڼلی کې د وزیر اعظم په توګه به عمران خان له پکار وي چې ټول پاکستانیان ورسره په اسانۍ سره رابطې کولی شي. د روزپاڼې په خبره د پاکستان پارلیمان په تیره یوه لسیزه کې د خپلو مشرانو له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی دی. روزپاڼلی کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د وزیر اعظم په حیث په مسلسله توګه په پارلیماني غونډو کې ګډون درلود، خو د پیپلز پارټۍ د تیر حکومت پر مهال د وزیر اعظم دفتر د دغه پارټۍ د مشر آصف علي زرداری تر اثر لاندې و، څوک چې په دغه دوران کې د ملک صدر و. د روزپاڼې په وینا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال هم پارلیماني چارې ډېرې کمزوري شوې وې. د قومي اسمبلۍ لخوا د وزیر اعظم په توګه د منتخبېدو وروسته نواز شریف ډېر لږ په پارلیماني غونډو کې ګډون کړی و. دا روزپاڼې کې که عمران خان په رښتیا هم د جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن وي، نو باید په پارلیماني غونډو کې په مسلسله توګه برخه واخلي او د دې ترڅنګ د اپوزیشن د پښتنو او احتساب لپاره دې هم موجود وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوندې غواړي له امریکا سره د باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي چې د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید دی، د اسلام آباد په خپل کور کې د امریکا له سرپرست سفیر سره په خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان مسله باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم عمران خان ته ټلیفون کړی او تهران ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. په دې اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوند یې غواړي له امریکا سره د متقابل باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي دا خبره د شروع په ورځ د بنیګالا په خپل کور کې د پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست سفیر جان اف هوور سره په لیدنه کې کړې. عمران خان چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید دی، د امریکا سفیر ته وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کمی د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ناټیکاوه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه حکومت به له امریکا سره سوداګریز او اقتصادي اړیکو ته ډېر اهمیت ورکړي. هغه همداراز وویل امریکا او پاکستان باید داسې ډیپلوماټیک تعلق ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. عمران خان له امریکایي سفیر سره په خبرو کې وویل د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان، امریکا او سیمې د امن او سوکالۍ لپاره مهم دی او دغه هدف باید د سیاسي خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. د اسلام آباد لپاره د واشنگتن سرپرست سفیر جان هوور د جولای 15 په عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند د بریا لپاره عمران خان ته مبارکي وویل. د لیکنې تر مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني هم عمران خان ته ټلیفون وکړ، په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورته وویل او د ایران د رسمي سفر بلنه ورکړه. عمران خان او ولسمشر روحاني د پاکستان او ایران پر اړیکو په تیره پر تجارتي هغو خبرې وکړې. ولسمشر روحانی وویل ایران نه یوازې د پاکستان گاونډی دی، بلکې دواړه هیوادونه ګډ مذهبي او کلتوري اقدار هم لري. لیکنه د نوموړي له قوله زیاتوي ایران غواړي له پاکستان سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اسلام آباد ماسکو موافقه کړې ده چې د پاکستان سرتیری به د روس په پوځي مرکزونو کې روزي. د پاکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې دا موافقه د اگست په 10 د روس د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین اسلام آباد ته د سفر په وخت شوې ده. د روس تاس خبری اژانس پرون ویلي چې فومین له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تکنیکی همکارو په پراخولو غږېدلې دي. خو آیا د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د پوځي اړیکو ژورېدل د پاکستان په تګلاره یا پالیسی کې د مهم بدلون په معنا دی او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
د پاکستان دفاع وزارت د اگست پر 10 وویل چې اسلام آباد او مسکو د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزنه ترلاسه کړی شي. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل دا پریکړه د روسیې د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومین اسلام آباد ته په 2 ورځنی سفر کې شوې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د اگست پر 8 د هغه هیواد د دفاع وزارت د یو بیان په حواله ویلي فومین له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تخنیکی همکاریو پر زیاتولو موافقه کړې ده. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستگیر خان ویلي ول چې هیواد له روسیې او چین سره پوځي اړیکې پراخوي، خو پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکی لري او زیاتره وسلې جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. نو آیا د اسلام آباد او مسکو نوې موافقې د پاکستان په دفاعي پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د برتانیا په څېړنیز مرکز چتم هاوس کې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د چارو پوه عامل خان وایي په روسیا کې د پاکستاني سرتیرو روزنه لوی نه بلکې نوې بدلون دی، ځکه چې اسلام آباد په سوړ جنگ کې د غرب ملاتړی او ملګری وو. خدای وایي د اسلام آباد او مسکو د پوځي اړیکو په اړه تازه بیانونه تر ډیره امریکا ته د سیاسي پیغام معنا لري. دی وایي په اساسي ډول د همکارۍ او د زیاتوالي دا خبرې د یو پوځي واقعیت پر ځای تر ډیره د سیاسي پیغام ورکولو معنا لري، ځکه چې د پاکستان پوځي سامانونه د هغه هیواد پوځي نظریه پوځي پرزې هر څه پر غربي دفاعي او پوځي ماډل ولاړ دي. له وړې سطحې که واخلو نو هغه مرمۍ چې پاکستاني پوځیان یې کاروي هغه تر ډېره غربي دي، هغه الوتکې چې پاکستاني لري یا د هغو پرزې هغه غربي دي. نو داسې نشو ویلی چې اوس به روسیا او د هغه هیواد ادارې د امریکا ځای ونیسي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.4 ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. تر ټرمپ وروسته یو شمېر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی دی. تر دې وروسته امریکا پر پاکستان د شاوخوا 2 ارب ډالرو پوځي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تعلقات لا خراب شول. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود دامنی چې د اسلام آباد او مسکو پراخیدونکې اړیکې واشنگټن ته پیغام لري، البته له دې نظر سره اختلاف کوي چې ګواکې دا همکارۍ برسیرنې یا سطحي دي.
جو دائرہ ہے دوستی کا اور ریلیشن شپ کا وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے.
دی وای په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د خپل ملګرو او وړیکو دائرہ غځوي. د امریکا فشار رویه پاکستان ته د مرستو بندول او اندا ویل چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته غواړي نو مخالفت به کوي. د هر څه ته په لیدو ویلی شو چې پاکستان واقعي له روسیې او نورو هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو هڅه کوي.
اور دوسرے ممالک سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو پاکستان پخوانی حکومت ویلی ول چ پتیرو درو کلونو کې ل روسیې څخه ہیلی کاپٹر اخیستی دي. خود شاتم هاوس سیډون کې عمل خان زیاتوی چې روسیا او چین د پاکستان ټول پوځي ضرورت نشي پوره کولای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکو وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته ورسره د رنګو شو کورونو او د ژوند نورو بنیادی اسانتیاو برابرولو ژمنه شوې وه، خو لا هم دا وعده پوره شوې نه دي. دوی زیاتوي چې د کورونو سروې نه ده شوې او باید دا کار زر تر زره وشي. خو د قدرتي آفتونو ادارې ویان احسان داوډ پرون مشال ریډیو ته وویل چې سروې په مرحله وار توګه کیږي او ډیر زر به په کوټ لنګرخیل کې هم دا کار پیل شي.
د سویلی وزیرستان تحصیل ادا کلی کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي چې د دوی کلی د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ او بیا د دوی د سیمې نه د وتلو په وجه مکمل تباه، دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې، حتی چې د ړنګ کورونو اندراجی هم لا تر اوسه پورې نه دی شوی. د دغې کلی یو اوسیدونکی شربت شاه وایي
جنگ سے غنڈے ڈانگے شوی دی وہ دے مشرا نور پورے رو پورے کلی دی لکا واڑی کائی مانجا جائی ساگر جائی ٹاٹائی دا غنڈ متاثر شوی دی. دا دے مشرا دے ڈانگے ملے سروے ندو شوی مش دا اپیل کائی چی دے مشرا دے ڈانگے ملے سروے وشی.
یو بلتن فضل رمان زیاتاوی
مشرا وٹا مسئلہ دا گا دو چی یو خود مشرا روڈ مسئلہ دو دے مشرا دے سکول دے اسپاتال او دے بے اچ انتظام نشتا دای دا گا سے ارشا یشی بجلیم دا گا سے تمبے وی لوڑی دی خو تورینا مٹے سسٹم چ شای نشته دا هر شای دا غاسه یشی دی لیا ای څوک نه روغلی دی هر شای دا غاسه یشی دی.
د کوټ لنګرخیل کلی دغه مشکلات او غشتنه می چې د فاټا ډیزاستر منیجمنت وایون د احسان دا ورتا ور مغشه کړي هغه سوول وار وای ځنه
دا د کورې د سروې چې کیمادو دا سل ورم مرحله دو او کوټ لنګرخیل ته د مرحله شه دا ډیر ضربه او توسه ته سروې ټیمینه ډیر شي خو چې د سروې د ټیم د تلل د واخت او د
زوی تعین چې دا مقامی انتظامیا کو ور سرا چې نه رکی مسالې دي زبه ان شاء الله د خپل چې کوم افسرون دي د متعلقه چې کوم ډیپارټمنټ تا سی ایل سی پی او ار یو چې کوم ډیپارټمنټ تا زبه د غو افسرون سره په دې باره ش خبره وکړه او ان شاء الله تاسو مشکلات مشته احساس را ده او دا مش فار ازادي چې مې ته تاسو په مشکلات باندې غو راو کی او د حال کوله د پوره کوټلی کومه پورته کی
د کوټلنګ خیل کلی و سدن کو دا غشتنه هم وکړه چې په سیمه کې موجود پوځي او د ځلې انتظامیه چارواکي د دوی بنیادی ضرورتونو او د کورونو زرکی اندراج ته د مخ ور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، کوټ لنګرخیل، سویلي وزیرستان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د خیبر پختونخوا د اپټاباد په باړهګلې کې د پښتو درې ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسید. کانفرنس د پېښور اکاډمۍ تر سوري لاندې وشو چې پکې د افغانستان، خیبر پختونخوا او د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ګڼ شمېر محققینو او لیکوالانو ګډون وکړ. دا چې په دغه کانفرنس کې څه مهمې فیصلې وشوې په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د پښتو ژبې پرمختګ په نوم پښتو اکاډمۍ پېښور پوهنتون لخوا په بڑاګلۍ کې درې ورځنی نړیوال کانفرنس وشو چې پکې د کوزې او بره پښتونخوا نه ګڼ شمېر پوهانو، ډاکټرانو، شاعرانو، ادیبانو نه پرته خزینه لیکوالانو هم ګډون وکړ. د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر د کانفرنس اغراض او مقاصد داسې بیانوي.
مونږ د پښتو ژبې د پرمختګ هغه لارې چارې چې هغه په نصاب کې دي، که په صوبایي حکومت کې دي، که په پرنټ الکترونیک میډیا کې دي، یا په املا کې دي، یا پښتو په کتابونو کې چې کم څه مونږ په یو طرز یو فکر یو احساس خوراوو، هغه چې د مینې، محبت، برداشت، زغم او یعنی داسې یو پیغام د خپل وطن، د خپل قام ته ورکړو. لکه مونږ چې ګوګل ته مونږ ژبه ورسوله، په دې کې لا نور هم ډېر کار پکار دی. مونږ چې کم سکالران، پوهان، لیکوالان راغوښتي دي، هغوی ته مو هدف هم دغه کې خوده دي چې تاسو د پښتو سره چې کومه مینه لري او د دنیا نن کومې تیز ترین د ټکنالوژۍ تقاضی چې دي، د هغې سره چې مونږ نزدیکت وکړو، د هغې پیروي وکړو، په هغه لار روان شو.
دغه کانفرنس د پښتو ژبې لپاره څومره د پرمختګ وسیله ګرځېدلی شي په اړه یې ډاکټر محب وزیر وایي.
چې دارنګه سیمینارونه خصوصا د ژبې د پرمختګ لپاره، لهجو د پرمختګ لپاره، د املا د پرمختګ لپاره، او بیا خصوصا په نن وخت کې د امن او د امان د بحالۍ لپاره څومره ضروری دي او څومره نتایج ورکولای شي. په یو وخت کې زما په خیال دارنګه نتایج یې نشول ورکولای. نن ډیر ضرورت دی د دې، او بیا خصوصا زمونږ د افغانستان چې کوم پوهان راغلي دي، دلته د پاکستان د پښتنو مشتو سیمو کې چې بلابل پوهان راغلي دي، دوی یو بل سره لیدل کتل چې د یو بل د موضوعاتو نه خبر شي، د یو بل د احساساتو نه، جذباتو نه، او د علم او د پوهې نه خبر شي.
دغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس کې د جنوبي او خیبر پښتونخوا نه پرته د بره پښتونخوا یا افغانستان نه هم د ادب او ژبې پوهانو یو دروند پلاوی ګډون وکړو. دغه پلاوی مشر او پښتو ژبې لوی لیکوال حبیب الله رفی د دغه کانفرنس په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
د دې نه وړاندې هم څو سیمینارونه شوي وو چې هغو د پښتو بېلابېل موضوعات لکه پښتو لیکلار چې د باړهګلۍ سیمینار ورته وایي، هغه داسې ګټور سیمینار وو چې اوس هم په ټوله لر او بره پښتونخوا په مغو لیک لیکنې کوي. نو همداسې که د دې سیمینار موضوعات هم د سبا د پرمختګ لپاره دي، زه یقین لرم چې په لر او بره پښتونخوا کې به د پښتو د پرمختګ لپاره نوي ګامونه پورته کړي.
بڑاګلۍ کې د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون لخوا دغه دویم نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې او املا په حواله کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. په پېښور کې د خواریکښو ښځو د لاسي کارونو دوه ورځنۍ میله شوې ده. په دغه میله کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له نورو سیمو نه هم ښځو خپل لاسي کارونه وړاندې کړل. میله د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا جوړه شوې وه. منتظمین یې وایي چې د دې مقصد د خواریکښو ښځو کارونه د خلکو په وړاندې راوړل او خپله دغو ښځو ته کاروباري پوهنه ورکول وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې میله کې د ګلکاری، مقامی د لاسي کارونو، کپړو، سواتی سادرو، چرسدوالو سپلو، پکانو د کار او د کالی پترو د 500 نه زیات سټالونه لګول شوي وو. پدې کې یو سټال د خیبر پښتونخوا د سیلګری د محکمې هم وو. د پېښور یو خواري کخم هم نسیم بیبي په کور کې د سوچو غوړو شاتو او د اچار جوړولو کار کوي. دا وایي چې نن سبا د کور صفا شیان خلک خوښوي او د دې پرې کار روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نسیم بیبي زیاته کړه چې داسې میلې او پروګرامونه دوی ته د کار او تربیت نور ښې موقع ورکوي.
دننه کم کسان چې ناشتي کنه نو خو ته په دننه هیڅ چاته صفت نه لګي چې بهر تر اوسه دا لکه فائدہ دا چې یو بل سره ملو شنو په فائدہ دا چې نشته دي سی ولی دا غرابته مو سره فائدہ دا چې هغه ته مو سامان لیږو یاره کې دا سي داری راشي چې موږ ټریننګ ته بوزي نه دا دا زمو فائدہ دا پدې نور فائدہ په دلته هیڅ نشته.
هم د پیښور فریال وای چې د مشکړو کار ورکشه وو. خدای یو واره بیا په دې کار کړي د نوموړې په وینا چې خزل خپل مهنت په کار دی او د کور دننه هم دی خپل روزګار کولای شي.
ماته ډیره حوصله ورکړي چې څوک سوال یې کوانلې دی ایگزیبیشن کې چې موږ حوصله ملاو شي چې تاسو کار فیصله دی موږ د پاره دا ډیره وي موږ ته دا ملاو شي زه کوم چې تاسو خود نوټ ځان سي اپورتونټي کولاو شي چې خزي چې دي قانونو کې راشي او موږ خپل ټول وګوري تاسو د لاهور والا ملتان والا فیصل آباد والا ټول راغلي دي او ډیر خسته خسته کارونه روړي دي نو ټول فیمیل
د چرسدین راغلی واجدا گل د چرسدوالو سپلو سٹال لگولی وو او په یوه اداره کې د سرمایه نشیانو جوړولو او د سپرو د جوړولو تربیت ورکوي. مشالی ډیو سره په خبرو کې دی اوویل دلته د راتلو مقصد یې دا وو چې خپل اداره خلکو سره معرفي کړي.
د لیدر ګل ټریننګ ورکو فیمیل دا او میل ته چې موږ دی د شوز چپل او چرسد د سپری چې کوم مشهور دي د دې ټریننګ ورکو دي. د سټوډنټ او د ګوند ډیرو ته نه پیدا غشي رسې چې نه کېدا سې دي چې هغه خپل سنټر کې کار نه کوي جاب پرته مې روشې دي او څو پورو نه کې لګي ادي کار نه کوي او فیمیل میل چې کم دي ز سرویس کلا له سبا تا او څو چا ځل خپل کار نه کولو کړی دی هغه کې خپل کار دی.
او په دې میله کې چې چیرته خصو ته خپل کار مخې ته د راوړو موقع ترلاسه شوې وه په دې کې داسې خصې هم وې چې هغې ګیله لرله چې په دې دوه ورځو کې د هغوی راوړل شوي شیان هغسې نه دي خرڅ شوي چې څنګه په اسلام آباد او یا نورو ښارونو کې خرڅېږي. په دې کې د ملتان یوه ښځه نسرین ګل هم ده چې خپل د ګنډلو په جامو د ګلکارۍ کولو سینټر لري وایي چې دلته یې د خلکو رش ونه لیدو او سدای هم خرڅ نه شو. دا وای پېښور ته راتلل راته ښه ولګېد او ماحول هم ښه دی خو دا ده چې پېښور کې زموږ د ملتان د خلکو کار سمونه شو. دا یو افسوس دی. موږ وایو چې لږ ډېر څه خرڅ شوی وي چې په تک کې راته اساني وي. پېښور والا ښه دی او ښه سلوک یې کړی. ټول سټالونه دې کامیاب شي دا مې ټوله دعا ده. د خیبر پښتونخوا د ویمن چیمبر آف کامرس یوه مشره فطرت الیاس بلور وای غوښتل یې چې خواري کښې ښځې مخې ته راوړل شي او د نورو ځایونو خلکو سره د دوی کار معرفي کړی شي.
ملتان نه لاهور نه هزارې نه ما ډیلیګیشن وړې وه کراچۍ ته زما ښځو ته دومره نه پته وه چې موږ څه کوو هغه کم وخت موږ ورته آؤټفټ ورکو که نه هغه بیا چینج کوي هر څه کې دا ټیک نه دی دا ټیک دی دا ټیک دی دا به موږ کوو دا بزنس ښځې دا کوي موږ پتا کوو هغه آؤټفټ کې دی هغه لاړ شي که نه بیا هغه عزده کوي څه نه څه.
وخت په وخت د ملک بیلابیلو برخو کې د خواریکښو ښځو کارونه مخې ته راوړلو په اړه د حکومت لخوا داسې میلې لګول کیږي خو اکثره دا خواریکښې ښځې د سټالونو د زیات فیسونو شکایتونه هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د نجیب امین نوورو.
د اپوزیسیون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په څیر نن په پېښور او کوټه کې هم د مظاهرو په ترڅ کې د جولای 15 انتخاباتو کې د دوی په وینا شوې درغلي وغندله. په دې ګوندونو کې عوامي نشتل ګوند، جمعیت علما اسلام، پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نون او نور ګوندونه شامل. د پاکستان ټاکنو کمیشن بیا وایي انتخابات شفاف وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو ملاقاتونو نه پس د محمود خان نوم د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر لپاره وړاندې کړی. د نوموړي تعلق له سوال سره دی او په تېر حکومت کې د سلګرۍ او لوبو صوبایي وزیر. تحریک انصاف او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله موافقې ته رسېدلې. تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي وایي د بی این پی منګل ډلې 4 ووټونه به د وزیر اعظمۍ د چوکۍ لپاره د عمران خان په ګټه استعمالېږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډ ګرمن مارټین او ډینل وای د لوګر پازرې ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په ساده صوبه کې نن د سعودي په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي دي. سره صلیب ویلي په هوایي بمباری کې یو توغندی د سکول د ماشومانو په بس هم لګېدلی دی. وژلو شو کې ماشومان هم خودل کېږي. خو عرب لیگ وایي پر روسیې د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روسیې پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روسیې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کم شوی چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیر کمېدل دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرال جوزف اوټل وایي وروسته له هغې چې هېواد یې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونو دوام اعلان وکړ، ایران د هرمز تنګي په اوبو کې د خپلو سمندري ځواکونو تمرینونه پیل کړي چې د په وینا موخه یې د خپل پوځي ځواک ښکاره کول.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق عملی د نن په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه واورئ. د ځان خیال وساتئ. الله حافظ.